یا لمی سره د غیپ فن خبرې کو
او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر لکورو وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه راسنه دلواوري
او غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري
مور د شفقت سمبول پلار د اولاد غمخور خودل تدا سے ندا دل تدا دوان غلط کڑی پا اولاد ظلم کم کم کڑم یاد ظلم لور تا انسان نوائی زویتا اسمان وائی بس پدی ظلم دے خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوخه کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری درې سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منځل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د منځنی مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د منځنی بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش منځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. دغه ورځو باید د وسم دوت په ډول منځنه وشي او تر ډیر ځوانان دغه ورځو په اهمیت او ارزښت پوهول شي. لیوی خوابه د یو لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړی وي او بل خوابه د خپل پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونې او یا هم پیخن مانځو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنې مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاد مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کیده دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو خپلواکۍ د سلیمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهانزیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او ځلانده څیرې استاد کمال الدین بهزاد علمي او څیړنیز سیمینار تیرونې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغه زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انزورګری او نقاشي په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خواندې. په خپلو انزورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول مخې د بیلابیلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صاحبۍ وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سب زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګری په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انځورګری دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیز رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي، د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم وو چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق دی په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي، د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست زده وي. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست زده وي. خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستی نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل کې، په هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتونکی مصطفی سالک وایي، پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګلې لږ وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقسیم الحق کاکاخیل چې په علی خان تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې وو. څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت یې دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال چې راځي هغه لیکي. نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کرا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غرجنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوای، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تور او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
پور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یو ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خدا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو؟ د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په ننني هنر جاج کې کړي.
هنر جاج. بسم الله صاحب، شاعری ته هر سړی له خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
مطلب په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. شعر څه ته وایي؟ خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته. کسان څه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي. هم د خپل تصور پوه کړي وکړي، او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي. هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي، په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي، هغه دې مطالعه کړي. اول به له قرآن شریف نه شروع. قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول دا شعر، او په تفاسیر کې راځي چې عرب سی ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول، او په دې هم پوهېدل چې قرآن شعر نه ده. او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل، د دې وجه چې ده. په دې باره کې بعض مفسرین لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي، هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ولاړ دی. دا یو نظر څوک نه دوی مطلب دا وسې نه کوي قرآن نعوذ بالله یو غیر محقق مضمون ده. او دا څو نظریې به راواخله کړي شعر پوهانو. علامه اقبال وایي: وای بو علی اندر غبار ناقگم، پیر رومی پرده محمل گرفت. شعر اگر سوزه ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړی ده، بادی سینا او پیر رومی. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې که د زړه سوزو سره و شعر ده او که نه حکمت ده. او نبی علیه السلام وایي انا من الشعر لا حکمت. ځینې اشعار څه دي؟ نو هغه حکمت دی. په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده. سي نبي عليه السلام طول شروع نه دي خدلي، بعض شروع نه دي خدلي. لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلى الله عليه وسلم د شعر په قط نه خدلي، فقط دم ریوي دي چې بعض شروع نه لاسستا په یک حکمت وي. نو د دې نه دا معلومه کې سر لسنه لسه مثلا طول شروع نه دي حکمت، بعض شروع نه د شروع نه ستان سي په یک حکمت نه خدلي. کنه شعري الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سریفتیا درته هم د الفت سره موږ سخت نازواني کړی ده. بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې، که یو څوک له ما نه پوښتنه وکړي سے تا تا نن سبا دی چا شاعری جرا خاندر کی زبرت ہم سے وفات نصر کلیات وفات نصر مادر خاندر کی شعر دے بس بل دے شعر بارا کے دے اغ نظر ہم سے پدے بارا کے اول میں دے عروض علماء او دے بدی دے معانی او دے بیان علماء دے دو ترمنز او دے فلسفیان ترمنز ہم اتفاق نستا دے معانی دے علم او دے عروض دے علم نظر شعر اغا کلمہ دا سے مثلا شعر ہر شتا وائی سے اغا وزن برابری قافیہی برابری دوی شعر چشتا وائی قلم تا سے اغا موزون مقفائی خو لیکن فلسفہ او دے فلسفہ علماء اغا بیا وزن قافیہ تا احمیت نور کری دے فلسفہ او دے منطقہ پاول کتاب کسی وز رواج دا دے ساواجی پنامو پیگی مگر دیر ماشم توب که دوستری بود شعر برکت مایان قبض من هاویان بسه تو شعر آقا شعر دستی پاورده دستر ابتدا که قبض پیدا سی یا بست پیدا سی قبض مانا دست دلودی پتنگ سی خپس پریشانی در بانده راسی کنن لکه بعض شعرونه که تراجیدی کنه سی وای وده خپکی گی او بعض که مثلا که تنزی کنه نو تو خوشحال دستی طبیعت دیو سر خلاص سی یا تا دیجل خبری دے برک خود دے دخت ډیر نظری دی سړی سکتابونه پسې وګوري یاره دا وستا ته خبرې پیو کوم تر مازیګر مخ واسي کی مثلا دے برک دے جان پول سارو سارتر هغه وایي سه هر لفظ وای دلالت کې پیو معنا باندې لفظ دال او معنا یې مدلول ده وای په شعر کې بیا دا څه نه ده په شعر کې دا لفظ څه ده هغه دال نه ده په کوم شی باندې ده کې راي مدلول نه ده سارتر وای وای شاعر څه ده قطعه نه جوړي نه پې جوړي هغه وای شای جوړي شعر وای شای ده اغه دا وای سی وای دغه الفاظ او کلمات په شعر کې د سه محوکیږي سی په دغه نسا کې څنګه حرکت محودي حرکت د نسا لپاره کېږي خو ورسره په دغه حرکت په نسا کې د سه مقام سوي د سه حرکت به هیڅ توجه نه نسا ته توجه بیا سی ورسې سوریالیزم ته یو غو بخي اخلاق او بجمن نه دي اغه وای سی بس هر شی وای وای ک بدلمنه د شراب د پوج د کفاش د یو غو بیا ځان ته نظریات لري نو دا خبره مې کوله سی اوس د شعر حقیقت شي د تو د بیا باندې ورزی نو لاره د شکولې کې سی اوس شعر د چي اوس التف حسین حالی وای د سو شان سره مقایسه کړی دی شعر بوتراشی مصوری نقاشی اغه وای دغه نقاشان نو شای سره سم کې بیل رنگ نقاش کوي ای اغه شای بعینه هم اغه شای راخه خو د کین رنگ نه او بیا مصوران اغه رنگ هم سره راخلی او بیا مثلا په تیاتر کې اغه حرکات هم سره راخلی په تمثیل کې او شعر سدا بیا د دلیا دوه قدم نور مخکزي سی اغه د زړه خبرې هم سره راخلی مثلا کې اوس بوتراش راځي مثلا ما رسم کې صرف بزی ما کې یو مصور مې رسم کې زوب یې مخ رنگ به مې هم سره کې یو څوک مسل ما تمثیل کې راځي ما حرکات هم کوي خو لیکن یو څوک یو شاعر کې ما پاره خبره کوي هغه به غدي ما د زړه خبرې مې راخلی مثلا زه یو شاعر مې د ماشوم پاره یو شعر وایم زه د ماشوم د گریوان سر را باسم د ماشوم په دې کې څه خبرې دي هغه زه کوم هغه وای دغه د شعر حقیقت ده خو کوس به تر اوسه ولفت صاحب ته ولفت وای و یو شعر د یو حکمت ده هغه وای وای حکمت او علم هغه سی په یو موضوع باندې بس کی تا ته یو شی معرفي کوي مثلا انسان تا ته معرفي کوي د غیر ګونو باندې غږیږي د تسکلیت درته جوړوي پښتورګي او بډوډي دا شیان د تا ته پرې باندې تبصره تا ته کوي خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربند ښیي تا نه متاثره کوي نو د شعر مطلب د وفا صاحب په نس دا داسې داسې یو شی سي مثلا شعر هغه کلمه ده یا شعر هغه شی داسې تا متاثره کوي متاثره سي او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه مطلب د خبرې نه چوړ به کېدی سي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکمه خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره باندې خان راکوي سي یو شی هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده عادي خبر د مخشر نه سویل
لکه تاسو هم چې ویل هر څوک شاعری ته خپل نظر ګوري او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعری کې نور ته انتقالوي یو څوک بیا د تجمن وی چې نه هنر او شریعت ته باید پام وشي اوس دغه مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعری ته قتل شوی شاعری ته ګټه کړي
پیدا یې کړی دا شاعران ته نه شاعران ګټه کې یو شی چې سمره سره کیږي یو حقیقت را برسره کیږي دا خو ګټه ده مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي که هر څوک نه منتبه ده چې څوک په دې باندې پوهیږي هغه مثلا مطالعه یې کړی یو څه علم درسي او په شعر کې هم توجه یې پر رسېدلي نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو اوس په دې باره کې تبصره وکړي شعر څه ته وایي
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژي
ایدئولوژي یا د خپل فکر غلامه کړي ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي څه نظر لري څه غواړي هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده دې کې شک نشته، اوس ځکه نن سبا سي شعر څومره لوستونکي لري چا یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، هغه کسان چې مثلا یوه نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایدیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، د ما خپله دا نظر داسې د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سوسی کله شیر وایم دمر کراهیت احساس اوم لکه یو سوکس مثلا په لری کې قوت وي. بعض خلک سدی یو غوډه من شیر غوړی او د مېلمه طبیعت په کار او هغه په ځان ته شاعر نه وایي، د خپل کوم فکر سدا خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه په شعر کې وړاندې کړي. کچېره مولانا ایرم په شعر کې د خبره نه کوي چې نه بس دا غره هم ته د لاهور علامه اقبال چې دغه مرید ده، دغه مثلا په جاوید نامه کې خپل دیالوژي او خپل فکر وړاندې کړی ده، په نورو کې مثلا بس چې باید کرد اقوام شرق. فقط مولانا اقبال ته هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې، په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخبره ده تقریبا تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تسوي چې تر یو وخته پورې وي، کېدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي و دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعري ټولګې هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې، یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه له په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یمه چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ یې باید سمبولیک تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه سي دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري سي ده سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
وله دغه حالت مخ په ډېر سخت ځورئ، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یوې د دوی د مینوالو حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ماته پلوان صدیقي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایدیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو په استدا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسو په اصطلاح یو رشخان ناست ده. د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاید دومره قیمت نه لري، په دې باندې سړی نشي مخکې کېدلی، بس ته راوګرځېده. نو په ټوک یو کتاب ولیکه، بیا راغی پاچا ته. نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي، او د دې غمه باید ته خوړلی شي. زه خپله ډېر سفر ته خفه یم.
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشتې چې خپل قیمتي وخت مو مختراکه. پښتنه مو سپدا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده، تاسو د سینما ډګر ته راغلي څه لته؟
مننه، سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرونو ته دعوت کړلما. څنګه چې تاسو ویلو، هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل ښځې په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکړي. نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته، په دې ډګر کې کار وکړم، چې فکر مې کوم سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکړم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي، چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي، هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي، د سینما په ډګر کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډیره لویه اراده وه چې تاسو وکړه. کله چې دغه فیلټر راغلی، مشکلات څه؟
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې، چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغومره ښه نه یم، ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره رابطه وساتم، نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی. او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کوره وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه، چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي، په سینما کې کار کوي، نو هغه ښې نجونې نه دي. نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي، نو ما هیڅکله خپله روحیه له لاسه ورنه کړه او نن ورځ پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور، پلار، وروڼه، خویندې، خامخا هغوی به هم یو ډول؟
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې، نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه، نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ. نو خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریکه کړه، نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم، ته زما لورې او زه تاله که خپل ځان غوندې پېژنم، خو قوم به څه وایي. ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تا ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم، ته باید په ما باندې اعتبار وکړې، په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې، زه اجازه درکوم، خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده، زه کار کوم، خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې، ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي، ځینې موضوعات شته چې قوم اطمینان خبرې کوي. نو هماغه وجه چې ماته پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي، کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کیږي. زما
ښه پیل دی، یعنی د سیمه ایزو راډیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوو. هلته کوم برخې کار کوو؟
هلته په ځینو تفریح خبرونه چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل، نو زه ډیره کم جرأت هم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلم تاثیر لاندې بتللم. او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو هسته په ټریننګ باندې، او دا باید زه تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم، ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینې په مخ کې، یعنی آینې ته مستقیم یو وارې ما تمرین کړی، او هماغه تمرین و چې فرشته لمیدیان ځان تر اور خل
دا آینی په مخ کې د تمرین وکړ خپل ځان ته لګیاوی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زبرول ما ټول به زورم چې ټوکی به سره کوله ما ته ویل چې لیونی بیا شروع
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکاره شي په تلویزیون راښکاره شي د کمرې مخ ته ودرېدې ا کوم پروګرام دی مخته ورو کنه اکټینګ جوک
اول زل څنګه چې ما تاسو ویل په ورسنې کې ما کار فایل کې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما راډیو کې کار فایل کې څو خبرونه مخ کې ویوړې بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلې وو ډیر می جوړلې وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشي کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې نو دا کلمه چې ما واورید نو هغه ورځ وو چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زله منځوې سم هغه ورځ چې په مغه شپه زلړم د آینی مخ کې ماترننګ وکړ نو بعد دا غینه فرشته لمی خو ځان پیدا
ښه کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهیږي چې په ما کې کوم جوهر ده هغه جوهر پیژندنه مهمه ده د جوهر د کلو پیژند
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پیژندل خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کوم چې هغه جوهر څه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سید ما ته قوم د خبرو کول فلان د خبرو زه باید کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندل هغه لا چې نه زه کولای شم دا لا چې ما هیڅ کله په خپل وجود نوې پیدا کړي خو کله چې قوم خلکو ما ته خبري وکړي چې ته نشي کولای نو هغه واخو چې ما لا هم کوشش وکړو شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې غلط پیدا کوم چې ما لوړو خپل غلوړ مقصدونه چې ما دیغه ترسم
ډیر پښتنې جونې به د اوس بساسي غږ موري دا وی پس کیم دا علاقه وی شوق وی کنه چې یو جوهر غویم لري پس رکی لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خود دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی تاسو نه ورسی
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس سره وی یو څه لاس ور کوي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړه پریشته می دی غوی ځکه دل پر کاغوی ما انتخاب کړو نو ما باید یو چادرې کړې وای کله چې بیرنم تلم زه باید د چادرې سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ولوي خو ما دا کار نه کړم ما خپل قوم یو طرف پریشته هغه خبر می یو طرف پریشته دي او زه فکر نکوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم زه خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه نجونه هم چې غواړي راش پیوډګر کارو کې هغه هم باید په خپل ژوند کې د ځین شایان نتیجې نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هرڅ نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکه ترڅو یو شی لاس ترا
کومې به ته غواړم
مننه له تاسو سلامات
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا چې و منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکو به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانه
رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شی به تم شو د لکړی په مرسته د ملا شخی وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو د اس لبخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو پر را رسېدو یې سپینګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده خو هغوی سپینګیری منځ کې را ایسار کړ سلام بابا
وعلیکم سلام
ستړی ماشی خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله.
سپین ږیری یو ځل بیا په ملا نیخ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل.
له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې.
سپین ږیری ترې وویرېد،
سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل: وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه را تاو کړه. لومړی یې سپین ګیري او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟
سپین ګیري ځواب ورکړ:
نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې
بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې:
بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل:
دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي.
سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې را کش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل.
سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ.
د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې.
دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و.
د پاخه عمر سپره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده.
لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و.
د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل.
دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول.
تنده یې غوړېدلی و.
هیڅ ډول ویره او وارخطایي پکې نه حس کېده.
د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل:
د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو.
ده ته یې هیڅ پام ونه کړ.
تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې.
سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و.
ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ.
بیا په خپله مخه روان شو.
د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېر خدا، تاوی دا ډېر خدا، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بهد مینا لرو. زهم د مینې تګه ما وکړ وړون دیته مات. درې کال وتلو زپکی در په در شوم، د مشرۍ لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکي خلک اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهېږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غم خور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس پدی ظلم دے خدای دوی ل سزا ورکړي. خور هم د خور پزړه اکثر کوي لوبه، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبه. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگے، رور هم د بل د خلے، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلے. مشرے ځان غسکڑی، کشر جہان غسکڑی، پخویندو ظلم اکڑی، بیاوائی پوہ نشو. اصل کی مونگ ازلی درندگان غندیو. رازدار همراز ملگری اکثر پکار رازی، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار رازی. مال په نه خبره خدای شته چې قار رازی. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار رازی، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار رازی. لنډه اوږده دا ده، مونگ دروغجن بی مینی، زمونگ وینی سپینی، اے رب تخو وینی. زکم دا حال دے تاو مولا خیال جال دے، چی پیو رشتہ کی رشتہ چا ورز و شپا کی، مونگ مخلص نیو بی حس یو، وایو بی حس نیو. ما دا خوبونو ملکا بایللی، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې. ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې. ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخری مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خل لري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه میں غم زیاد دے. زم ستا عزت زمال جوندہ محترم زیاد دے. در تڑونونو تار میں بائلو، در تڑونونو تار میں بائلو، مور خور رور سچ پلار میں بائلو. ارمان د ژوند شوار می بایلو مسلمانانو یار می بایلو خالی سنگلی ل میدان وتما خالی سنگلی ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی تا نامو حقی سوا دمینے تماشوا ہنگاموا آغا زخم چے پکم زخم کے توے
ہر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.